په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. نوموولي دغه راز خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزله شي. د تمنا زریا پریانی په نوم یوې معترضې چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر دیرشمې پورې طالبانو په کابل کې نیولې وه، له خوشي کېدو وروسته ازادي راډیو ته خپل تصویر رالېږلی. طالبانو د اغلې پریانی او د هغې د دریو خویندو د نیولو ادعاوې په زلونو رد کړې دي، خو دې له خپل اکثر ازادي راډیو ته لیکلي چې په خپل 40 کلن عمر کې له ډیرو خنډونو سره مخامخ شوي، مګر له بې عدالتیو سره به مبارزې ته دوام ورکوي. په جرمنی کې دوه افغان ورورونه چې د خپل خور په وژلو تورن دي پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رویټرز خبری آژانس د برلین د څارنوالۍ په قول ویلي چې دغه دوه ورونو د تیر کال په جولای میاشت کې خپل 40 کلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لویدیځوالو په شان و په برلین کې وژله، که پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومې دی شي. د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه یې 18 کلونو ته نه وي رسېدلي د واده اجازه ورنکړي. د اسلام آباد لوړې محکمې پریکړه کړې چې کچېرې تر 18 کلونو مخکې د کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي، نو شاهدي به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په افغانستان کې هم د پاکستان په څېر په کم عمر د ودونو دود عام دی. په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونو د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی رویټرز خبری آژانس او د روسیې سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي تر څو د یو اوربند لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې چې نن یې اتمه ورځ ده، 498 سرتیري وژل شوي او 1509 نور ټپیان شوي دي. ازادي رادیو اوري او په پاتې برخه کې به دغه موضوعاتو په باب واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو او د غرض د اقتصادي بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغانده. دغه پریکړه لیک ته د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې 141 ته غو مثبت رایه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د ترسی په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟
چې کله د تیارتۍ حالت ته راځي، مانا دا چې دې ته آماده کېږي چې که هره شیبه ورته امر کېږي په هماغه شیبه باندې دوی د استعمال وړتیا لري.
په دې اړه مو د اټومي چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه، د دې هېواد روان وضعیت په اړه خپل راپور هم وړاندې کړ. نوموړي دغه راز په افغانستان کې د اقتصادي بد وضعیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې په دې برخه کې لازم اقدامات ونشي ښایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له دې هم بدتره شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لانز په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
As you know, we must continue to report
موږ یقینا چې د انجونو او ښځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو. بې محاکمې قتلونه، جبري بې درکۍ، په خپل سر نیونې، اقلیتونو ته بې احترامي، د بیان او غونډو د ازادیو محدودیت. موږ تېره میاشت ډېر انتقاد وکړ چې بې درکې شوې ښځې او د هغو د کورنۍ غړي خوشي شي او خوشې شول، خو یو شمیر نورې ښځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابل خبر راکړل شو چې دا ښځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اخلي لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول اداوې رد کړې دي. د سولې د چارو فعالې او څیړونکې مریم صافی د امنیت شورا د تیرې شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغه چې شورا شپوهیږي د طالبانو د واک تر رسیدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامال کارکونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلی دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لیرې کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل شوي چې هغوی دې دا ژمنې عملي کړي وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په تیریبیا د شسو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یو وخت جرمني اعلان وکړ چې له برېټانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هیواد سره د مرستو لپاره کانفرنس جوړوي. نور به بهمله اسمت روان وورو.
جرمنی وای دا هیواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکاري د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمنی د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنر پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دوی په دې خوشاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کانفرنس کوربتوب کوي. د لیکلي تر څلری وشت میلیون ډیر افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ ته پکار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو تدوام ورکړو. په دې خوشاله يم چې اعلان کوم جرمني به د بریتانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د دشمنی غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو پر اساس په سلو کې ونیوي افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تیر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیپرا لاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداري ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نشي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزد شي.
to address Afghanistan's economy.
De hamdaras tingar wakal che de waziyat de shiki dola parabait de Taliban de hukumat la charwa ko sara kar woshi khud e da ham bol che de mana da na de che de Taliban de har kar mulatad woshi.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویلي چې په هیواد کې د موازی جوړښتونو د رامنځته کېدو مخاوني ولشي. د طالبانو د مالی وزارت د اعلان د نړیوال بانک لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق د کنګل شو څه باندې یو میلیارد ډالر مرستې د آزادولو له پریکړې وروسته وکړ.
که څه هم د طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بس پنې څخه د میلیونونو ډالرو د آزادې دوه په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازی جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره کړه، ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لوري له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه ډیر کم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارډ ډالر د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بس پنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم 280 میلیون ډالر آزاد شوي او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دو مرستندویه ادارو ته ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته 100 میلیون ډالر او د خوړو نړیوال پروګرام ته 180 میلیون ډالر ورکړل شوي چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه محاصره کړي دي، اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یو اوربن پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړه. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي رویټرز آژانس او د روسي سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي ترڅو د یو اوربن لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او همکار ولادیمیر میدنسکي پرون ویل په دې مذاکراتو کې به پر اوربن سربیره په اوکراین کې د یو بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ. د دې وزارت ویان ایګور کونا شنکو په خپل ټویټر پانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دغه جګړې په ترڅ کې 498 سرتیری وژل شوی او نور 1509 ټپیان شوی دی. جګړه هم نن اتمې ورځ ته غزیدلې ده. قواد روسیه پاوز ته د اوخت تلفاتو دغه شمیره تر اوسه خپلواکو سرچینو نه تایید کړی او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسي ځواکونو د تلفاتو شمیر شپږ زره تنو ته رسیدلی دی. په عین حال کې د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې 141 پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. نور بل اسمت سروان وورو.
The result of the vote is
د نړۍ 141 هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی پریکړه لیک ته رای ورکړي، خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریه، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرط وباسي. پریکړه لیک همداراز د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقونو سرغړونې غندلې دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لایبو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې و، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې له لویدی سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خراب کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکړه لیک د اوسنی کال کې شپږ چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولې. خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی دا پریکړه لیک په پر روسیې چندان اغیز ونه لري.
د پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم مثبت رایه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د تیارسۍ په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟ په دې اړه احمد شیبر په جرمني کې د اټومي چارو د متخصص او څېړونکو ډاکټر محمد تنها نظر اخیستی. لومړی په دې اړه چې د اټومي وسلو تیارسۍ څرنګه وي، ډاکټر تنها وایي
کله چې یو هیواد اټومي وسلې لري هغه په یو مخصوص ځای کې ساتلې پټي کپاه مستلا درته وایم ترپال کې راکشي. چې کله د تیارسۍ حالت تر ازي معنا دا چې دا وسلې د ترپالونو له سره لري کیږي، د بنکرونو نه باندې راستل کیږي او د دې آماده کیږي چې که هر شیبه ورته امر کیږي په هغه شیبه باندې دوی د استعمال ورته لري او کولای شي بس هغه بټن ټینګ کی او دا وسله استعمال.
دغه تیارسۍ حالت د دنیا لپاره څومره ستاسو په باور تهدید دی؟
هر اټومي وسله چې د تیارسۍ حالت راځي هغه هر شیبه د دې وخت کې راځي چې دا استعمال شي او دا نړۍ ته یو شدید ګواښ کوي. او دا چې خپل د وروستي حالات دي موږ سیاسي کورو چې پوتین د خپل ځینې خبرې چې هیڅ باور نه کول چې دوی به دا عملي کې مثلا په اوکراین باندې برید او د ناټو ګواښول او تا بسلو ته تیارسۍ د اټومي وسلو ته تیارسۍ وایي دا هیڅ نه منله. خو پوتین داسې یو شخص ته چې دا کارونه وکړل نو په دې لحاظ باندې دغه خطر ډیر جدي او قابل د پیشبینی ده.
دغه خطر که جدي دی، د نړۍ نور هیوادونه د حمله مخه نیولای شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې کوم ډول وسلې کاروي. یعنی اټومي وسلې یوازې هغه اټومي بم نه ده چې موږ تاسې پیژنو چې په هیروشیما او ناګاساکی کې استعمال شوی. په دې کې استري بمونه هم راځي. په دې کې استري هغه وسلې چې د نورو وسلو تر یو جې استعمالیږي، رادیولوژیکي وسلې هم پکې راځي، د چټل بمونه هم پکې راځي. هغه غټ بم چې ترمو نوکلر ده هغه یوازنه هغه د چې کارونه لمنځه وړي. دا نور وړې وړې وسلې هسته چې دا استري وټومي وسلو په قطار کې راځي. نو نړۍ د دې لپاره آماده ده، خصوصا هغه هیوادونه چې یو څه پیچلي دفاعي سیستمونه جوړ کړي دي، مثلا ناټو د امریکا د او ځینې نور هیوادونه دي. هغوی د دې لپاره آماده دي چې دو استعمال خونسا کې مثلا د غټ بمونه چې دا خو باید تیارو په واسطه انتقال شي او دا چې تیارو وسته ته دې راځي اول تیاره به تر دې راځي او دغه تر دې په تیاره راتګ دا به ډیره سخت وي په دغه اوسنی دفاعي سیستمونو کې چې موجود دي. تو قارو ترمنځ هغه بالستیکي میزایل چې دی هغه هم چې څو دغه قارې نه بلې تدي دغه دفاعي سیستمونو نه په اسانۍ نه ستیږي، یعنی منهدم کیږي لمنځه وړل کیږي. که هر څومره خطر جدید په مقابل کې نن سبا نړۍ دفاعي سیستمونه خو پیچلی ورته جوړ کړی دي او اوس هغه د 1950 یا د پوهې نړیوال جګړې وخت نه دی چې یوازې امریکا په دې کار کې د ټولو نه برلاسه او نورو ټولو ورته کتل او هیڅ هم جواب هم ورنه کړ. اوس یو څوک شته چې دې کار ته مخکې لدی چې دا منځ ته دا وعده سره د فاجعه رامنځته کړي دغه وار د مخ ورته تدابیر موجود دي. او زه په دې ډاډه یم چې دغه امکان به ډیر کمی چې هغه وسیله تر خپل هدف پوري
ورسول شي. په جرمني کې مېشت دي اټومي چارو متخصص او څېړونکو ډاکټر محمد تنهاو. او اوس هم د کرکټ د لوبو لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلاديش له لوبډلې سره د هېواد پلازمېنې ډاکې په میرپور لوبغالي کې مخامخ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن شنبه د بنګلاديش په کوربتوب د دغه هیواد له ملي ټیم سره د لومړی شلوریز سیالۍ میدان ته ووزي. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې دوی شلوریز سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې د بنګلاديش په کوربتوب دوه ټیمونو درې ورځنی مسابقې وکړي چې دوی بنګلاديش او یو افغانستان وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاندوی فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه آزادې رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي د بنګلاديش د هغې خارته رسیدلې دي او هلته به د بنگلادش د کرکټ ملي لوبډله سره د بنگلادش په قربتوب دوه نړیوالې شل اوریزو لوبې ترسره کوي چې دغه لوبو لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
د دوو لوبډلیو دوهمه شل اوریزه سیالۍ د شنبه په ورځ چې د مارچ میاشتې له 15 سره برابرېږي په پام کې نیول شوې ده. دواړه سیالۍ به د میرپور په لوبغاړي کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت ملګری ملتونه نړیوال بانک او د نړۍ دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره د سازمان په یو نوي راپور کې کړې ده او د افغانستان د اوسري بشری وضعیت د حل لپاره نږدې اته حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسنی بشری ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشری ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګری ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدودې راکړې ورکړې وکړي شي او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکو لپاره د ډالرو زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګری ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یو میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترڅ کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېری د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبان سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي ترڅو یو خصوصي بانک او یا بل اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواک وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خود دې سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه ترسره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالر لیږد آسان شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکی ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخې مسؤوله هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right
now. د افغانستان بشری وضعیت بیخی ترین ګلیدای ما شومان له خورځواکۍ مری غنو کورنۍ خپل آیت له لاسور کړي زینو خو ټول آیت له لاسور کړي هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې دي ډیره یې وځه بد ده نو دا یو خورا ترین ګلی سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړې نړی هم استرګی تری اړولی په تیر بیا د اوکراین حالت ته پکتو د دغه پالیسی او عمل ټول افغانان د مرګ له حل سره مخ دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د دغه وړاندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګری ملتونه باید د بشری موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیک ته دوام ورکولو لپاره د هر لارې کارولو ته دوام ورکړي او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمې ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپلواک توګه او پرته له لاسوهنې وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړي او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه بهر دي او ورسره دغه شورا نور ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خنډونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلی چې طالبان باید بشری حقوقو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشری حقوقو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشری حقوقو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وده ورکړي. خود طالبانو د مرکزی بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشری حقوقو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپو محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټول هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت مثبت رول کولای شي چې ولوبوي طالبانو باید اغوی سر تعامل وکی، مذاکره وکی، توافق وکی او باید لک انعطاف پذیری هم ولری پدغه مسائل که زکر چی مونگ تاسو بهتر پویگو چه پا اوسانی شرایطو که افغانستان خلکو پا دیر بد شرایطو که قرار لری.
کته هم در امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبان و حکومت ده نورو بندیزونو ترچنگ نریوال و بانکونو و مالی سیستمونو تا در افغانستان لرسسای منع کری و خونک ده تلور و رزی ورانده در امریکا متحده ایالات و ده خزانه وزارت افغانستان ده مالی و تجاری معاملات و جواز صادر کرد.
جوان فکر لدوانانو سره پر ټولو مسالو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی خو لا هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د مسینه کان د افغانستان د ځانبسین لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینه کان چې 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3 سلنه برخه یې مستي په نړۍ کې د مسلو لویو کانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې دغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان له دې درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرلو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرای حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرې کې دغه کان بیا ځلی اعلان تور کړي. کله د دې پروژې کار پایل شي هغه څو د مس ډبرو تولید شرکتونه چې موږ یې لرو ترڅنګ ولاړیو.
په پوهستاد میشه
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له NCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د 1.5 کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي. خو د وروستیو او سرویګانو لمخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خبر شوی راپور کې د NCC چینایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقع بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوی یو شرطونه مثال راوړل شوی چې NCC شرکت باید له تورخم بندر تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري لو پټلې جوړ کړي او د دې پټلې لګښت هم پر راتلونکو څو کلونو کې له هغه کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو یې خودل شوی په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنه شوی. د لرغون آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندلو د بهیر وکټوالی د ریل پټلې د پروژې کم اقتصادي ارزښت د NCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینک کان په تړه ویل چینی شرکت سره په ورستوي او میاشت کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټول مادو ته شمن دی.
دا د دوه کانفرنسونو چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخیو او ډیر ژر د ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را سرګند کی په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمخې کړه پروژه پیل شي شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او ډیر کسانو ته په غیر مستقیمه ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبد النصير رشتیا
تازیرات او د افغانستان پر اسمیت روسل نه د پیژندل سوې ده. موضوع نشټون د برق او زیر بنا ده یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګاونه پر مخه ترېدلې ده.
د مساینه کو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخات بیا نګ دی شل لرغونی زینو همشته چې ل 2500 کلونه زیاته لرغونتی لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پېټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثار د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. افغانستان کې سهار اتنیمی بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر شپې غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزله شي. د تمنا زاریا پریانی په نوم یوې معترضې چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر 13 پورې طالبانو په کابل کې نیولې ول خوشی کېدو وروسته ازادي رادیو ته خپل یو تصویر راستولې. طالبانو د اغلی پریانی او د هغې د دریو خويندو د نیولو ادعا په زلون رد کړې وي، خو لدی خپل اکثره قدی له خپل اکثره ازادي رادیو ته لیکلي چې په خپل سلیریشت کلن عمر کې لډیرو خوندونو سره مخامخ شوی، مګر له بیا عدالتي سره به مبارزه ته دوام ورکوي. په جرمنی کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وژلو تورن دي پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رویټرز خبري اژانس د برلین د څارنوالۍ له قوله ویلي چې د دوه ورونو د تیر کال په جولای میاشت کې خپل څلیر دیش کلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لویدیځوالو په شان و په برلین کې وژلې و، چې پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومې دی شي. د پاکستاني وی محکمې پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه یې 13 کلونو ته نوي رسیدلې دي واده اجازه نه ورکول کیږي. د اسلام آباد لوړې محکمې پریکړه کړې چې کچېرې تر 13 کلونو مخکې د کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي نو شاهدي به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په افغانستان کې هم د پاکستان په څیر په کم عمر د ودونو دود عام دی. د اوکراین د خرسون خار چارواکو تایید کړ چې دا خار روسی ځواکونو نیولای دی. د پر اوکراین د روسی د يرغل له وخت رئیس چې نن اتم ورځ ته غزیدلې لومړی ځل دی چې روسی ځواکونه د اوکراین یو لوی خار نیسي. په عین حال کې روسی ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړی او یو شمېر نور خارونه هم محاصره کړی دي. د روسي دفاع وزارت پروند لوملي زل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د وخت تلفو او تو شمیر اعلان کړه. وی ویل چې د جګړې په ترڅ کې نن اتمه ده 498 سرتیري وژل شوی او 1590 نور ټپيان شوی دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوره اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یو وخت ځنه استاد نه درلوده، دغه سپینګری استادان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې چې نور زده کړم هغه کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیر بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپل اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسیده، د یونسکو سازمان معلومات خي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه و شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% و. دا د ښځو او نارینه و د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنه او د کورنۍ او د بیزای قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلای. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري چې ته سیستر شوې سې نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ د پاره عیني داسې څه د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. عیني مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لری پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د د پروګو بار دی.
زمون کورنۍ کې نالوستې مېرمنې سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو مېرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بلکه مشکل وی هغه رافه کی څنګه پالنه چې لوست مېرمنه کولای شي، هغه سینا لوست مېرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته یعنی کومغو یو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېګ ده، په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په خ او درست شکل سره روزل شي، که هغه د قران کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای ام دغه سید مکتب یا اولنې که حساب وی که انداس نور حروف د الف با هغه د مور د نزدې کې کو کچیر ته مور نه لوستي وینو پیدا شه نش کوله. په هغه صورت کې چې مرمن لوستي وی نو هغه کولای شي په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سی یا بلک مشکل وی د لوهې په لوستلو کې هم داسې په ډیرو مواردو کې بلک مشکل وی هغه رافه کې هغه مرمن چې نه لوستي وی کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
د اجمل میرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمينه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حق محروم کړي دي. خوایا پوهیږي چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري. په پام دې کلمو د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځیل استاد ډاکټر زرغونی زیور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو.
کچیرته یو خزه باسواد دی، دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویم مسله چې زمونږ په ملک کې چې د ورسته او څلويختو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواد میرون کول شي چې د خپل نارینه سره څنګه کې په اوګا په اوګا د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولی چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډیر کم معاش لري، هغه نشي کول شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به خزه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې لپاره، تعلیم لپاره، تحصیل لپاره به ورته زمینه برابره شي، د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمنه خامخا په خپله ټولنه کې عامې د ځان لپاره ښه دی، عامې د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله، د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم په نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وځای ښه نه وي، هغه خامخا مور او پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړی، صفات نه کړی، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي که نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بېسواده وي، دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي، بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نشي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لري چې دوی دې انجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یو انجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یو مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که موري که پلاري، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خوشي کنه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني، د کور کارونه وکړي.
خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. تربیا پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونه خبرونه ته مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه پتیری دوسره تاسو درنو زر کې ازره شویم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کومو مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ول شوې دي. په خبرونه کې ملما هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره ده. دوی ته په پیل کې خراغلاس هم فرزایی سه په خیر اغلی خبرونه ته او لمړی پښتنه بده سمات راکم چې شخصي حریم حق یعنی څه، کوم موارد ته موږ د شخصي حریم حق ویل شو؟
تاسو هم مننه، تاسو کور وداني. خصوصي حریم هغه حق توایه، هغه حریم توایی چې د بل چا حق دانه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی، او هغه حریم توایی چې هر شخص په ټولنه کې د هغه د پیژنګلوي یا د هغه د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصی معلومات، مثلا خصوصی معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصی حریم کې راتلای شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کومو مواردو کې شخصی حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
هغه موارد کې چې دی او چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې دی او بل چا خصوصي حریم معلومات اخستل کیږي، افشا کیږي، یا یو دریمګړي شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا دیو چا د کورنۍ معلومات دیو چا پلاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کی. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهی ده چې خلک د قانون څخه پوه نه دي، بل دیو قانون نشټون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کېده شي چې د نور خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کېده شي چې دا شوقي، کله کېده شي چې دغه مغرض آلو دی، کله کېده شي چې دا جاسوسي یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پیوند کولی شي کیږي.
فرضی صاحب، که په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولنه ته راولاړ کړي؟
ډیر عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې به اعتمادي وي، او یو وګړې په بل وګړې باندې ډېر اعتماد ونه لري، ډېر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسی. او په یو ټولنه کې چې اعتماد نه وي، نو د هغې ټولنې ساتل، د هغې ټولنې ژوندی پاتې کېدل دا ممکنه نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دغه ټولنه د اعتماد نه پرته وي، او د بې اعتمادۍ له وجهې نه ډېر یعنی شکننده وي.
کورودان فرضیه په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي خبر.
په نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې دغه سره سم مونږ ویلو شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي، او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطح باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پر رڼا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي، او ورته اشاره هم شوی دي، او ورته درناوی هم شوی دي. او دا د افغانستان د اتباعو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی. او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دا دی چې د خصوصي حریم ته ډیر درناوی وشي او دا پر رسمیت وپیژندل شي.
په یوه ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي؟ او څوک یې تامین کوي؟ البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په یو ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت ده یا حکومت ده چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني، او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي. او دا تامینولای شي د قانون لمخې. کچیرته په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون سره سم خصوصي حریم او پیژندل شي، نو دا خصوصي حریم هم تامینوي شي، هم تامینول شي، او ما هم پیژندل شي. نو کچیره یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم ونه پیژني او حکومت دغه خصوصي حریم درنوي ونه کی، دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقي یا حقيقي شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحیت نه لري.
رازو اسلام ته فرضي سپ چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته پکې اشاره شوی کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظره ډیر بخی چې دغه موضوع پوښتنه وشي، خو زما له نظره ډیر داسې موارد شته چې په آیات قران زمشان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او ان الله جل جلاله د خصوصي حریم د تامینولو حکم کړی دی. هغه که د ابرو او حیثیت موضوعي، هغه که د کورونی موضوعي، هغه د عورت موضوعي، هغه که د یعنی معلوماتو موضوعي، د هر سچ موضوعي د قران او حديث پرناکه مشخصه شوی وي، او دیری مشخص شوی دی هم دی، نو دا خصوصي حریم ته اسلام په ډیر درناوي سترګه ګوري.
دا چې په ویټولنه کې د شخصي حریم حق نقض نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ. تاسو کوم پیشنهادات لري په دې برخه کې؟
لار چاره د دې چې خصوصي حریم نقض نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده، او د دین مخ کې د یو قانون شتون ده. کچیر په یو ټولنه کې قانون نه وي نو د عامه پوهاوی هم مفیدیت ونه لري. او بل خبره په دې قانون کې معایده دي، یعنی د خصوصي حریم د نقض نقض کول اشخاص سره یا کوم اشخاص چې خصوصي حریم نقض کوي هغه سره کوم چلن وشي دا د یو معایده لاله نه کیږي. کچیر په قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او دې ته کومه سزا پیشبینی ونه شي د نقض کوم اشخاص ته چې دا خصوصي حریم نقض کوي هغه ته کومه سزا پیشبینی ونه شي نو دا یو عادي مسئله وي. خو کچیر په یو قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او هغه چاته چې د خصوصي حریم نقض کې مجازات وټاکل شي نو خصوصي حریم هیڅ کله به نقض نشي. بل خبره عامه پوهاوی دا بل خبره ده چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې خصوصي حریم باید وپیژندل شي، باید د قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه د پاملرنه وکړي. که خصوصي حریم ته پاملرنه ونه شي نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر په ټینګ نه وي، یعنی د ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري هغه اشخاص او افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي. او دا کیدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي. نو د خصوصي حریم پیژندلوي یا پیژندنه د حکومت لاله نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرزې صاحب کور ودان.
استاسو هم کور ودان. ډیره مننه تاسو نه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیات غړي خبرې واوریدي، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا ود دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزر کزریګم. تاسو ټول په لاس پرم الله مو ململ ګرای خاورز ولري.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی ٹول دنیا انصاف نو شیروان سرو کڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیاں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دین